د ورځې لاس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړې ده. خو په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا مخام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل او نن دا مراسم د جمرې یا پکانو د شیطان د څلی په ویشتلو، طواف او قربانۍ سره پای ته رسوي. د ازادۍ راډیو د خبریالانو د راپورونو له مخې په کابل او ولایتونو کې د اختر لمونځ ادا شو او خلکو د اسلام له دود سره سم څاروي حلال کړل. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او کېدای شي بدلون پکې راشي. په بیان کې همداراز ویل شوی دی چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاتې 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله وژغورل شول. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وشي چې د بیا میشتېدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي استوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې افغان کډوالو د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل د میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې دې له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووځي. دا مهلت په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. متحد ایالات اوکراین ته د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو نوې کڅوړه ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون د جون په 28مه وویل په دې کڅوړه کې د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې له اوکراینی ځواکونو سره د مرستې لپاره د برادلی جنگی گاډو او د ستریکر زغرګاډو په ګډون پوځي وسایت او نور تجهیزات شامل دي. په دې اړه د پنټاګون په بیان کې راغلی دی چې له اوکراین سره د دې پوځي مرستې هدف د روسیې د اشغال د شنډولو لپاره د اوکراین ملاتړ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټویټر د امریکا د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دی چې دا به د اوکراین ځواکونه نور هم زیات کړي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي چې پر ختیځ کراماتورسک ښار د روسیې د راکټي برید د مړو شمیر 8 تنو ته لوړ شوی او 55 تنه نور یې ټپیان کړي دي. پرون د جون په 28مه د روسیې پوځ پر دې ښار 2 توغندي وویشتل. دا توغندي د ښار په مرکزي برخه کې پر هغه رستوران ولګېدل چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه. د بیړنیو خدماتو ادارې پر خپل ټلګرام پڼه په یو بیان کې ویلي چې درې مړي د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو لاندې راایستل شوي او د نورو مړو او ټپیانو د موندلې لپاره عملیات هم روان دي. او د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د 6 میلیارد ډالر پور په اړه خبرې کړي. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیرې کریستالینا گیورګیووا پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره خبرې وکړې. دواړو تیره اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلي وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط نه دي پر ځای کړي چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د دوو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی به د هیلو وړانګ په نوم راډیوي ډراما خبره شي او ورپسې تاندې څنګه خبرېږي.
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه له پایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وی پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویادې پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي، نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غوړې پړې او د چنار ګل خبرې لکه د شاتو د غوړې او غوړې پړې.
وا وا خیالي کور دې لګالې ډاکشا منم دې
یار چنار ګله
په دې کلی کې یو ته یو خالي
په ژوند پوهېږي خو لکه چې هسې تش کدواني وه.
نه نه تو به ولې تش کدوې، سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنار ګلا وای واچوه پاجا، دا احمد مصیبت ډېر کزره لګېږي.
غلشه خیالي ویخه دې خوب زنګي، تم د چنار ګل خبرو ته هوا ورکې.
اوا خود وار کوم د موټر ټایر ته چا وا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبره ته هوا ورنه کې په ژوند کې اواز را خواندم نه پیدا کیږي.
خیالی ګنا نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي.
اوملی دې د اوا خبره مو کوله، زما خاپېره هم په اوا راغله. زما کوترې وحی چکرې د چنارګل پر ژرنده شي لارې وبرې. هغه دی هغه دی وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې.
دا خو زما سلام ته راځي، پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیدړ در نه و تښتوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نه شي تښتولای.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولای شي، کوترې خو ورته نسوارم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې، خوله به د دې خوا نه راکږې. که نه یې بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي.
ته راځه چنار ګله چې د ژرنده د بام پر سر د کوترو سای لکو. همت مصیبت دې همدلته د مرچو پر څټه ناست وي.
همت خانه ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در ناخوا روان شول؟
رکیکا لاړه بېغمباشه بنیادمان دي، په نه خبره خاندي راته. زما دومره حوصله نشته.
خیر دی حوصله خوي. امت خانه که دی اجازه وی یو خبره می در سره یادوله.
وای امیده چه دی ویل؟
دا کلیوال لطانه لگه گیله لری، ما وی چه زبه در سره یاده کم.
ولی چه خبره دا چه گیله کهی؟ دا چه باخته می او را چه وله که دا چهشنه غنم می ری بلی دی؟
ندی دا چه باخته او را چه وله او ندی دا چهشنه غنم ری بلی. خود دا کلی دا خیر کار چه وی خیر دا ورته رازه.
چی شی دا خیر کار؟
ګور ته غوسه مه کوه، هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی، ته په نیمای کې پټ شوی وي، بیا داسې مه کوه.
امید ګله دا وړې خبرې دي، دومره اندېښنه مه ورته کوه، کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي.
سنگینه زویا نام خدای دی وي، دا خو یې ډېرې تیږې راوړې دي.
هو مور جانې، په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایېږي.
سنگینه زویا په لاسو دې برکت شه، ښه و چې د کور جوړولو ته د تیږې راوړې، د هر کار پیل سخت وي.
هو پلار جانه، ما وی چې تیږې به تیارې ځای په ځای کړو، چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو.
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا، دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو، په خپل کلي کې خو باید دا چې کور ولرو.
انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره، یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوئ.
زویا د ملایکو په وزرو پټ شي، دعا خو به شپه ورځ درته کوو، خو یوه خبره به زما منې.
په سترګو به یې منم. کومه خبره مور جانې؟
په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و، نه یې کوټې سمې وې، نه یې انګړ پراخ و، د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و.
بېغمه اوسه مور جانې، دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو. د څارویو لپاره به د اوسېدلو کوټو نه لرې ځای جوړ کړو.
الله دې مرستندویه اوسه سنگینه زویه.
آمین. نن خو ملالۍ نه ښکاري، چې دا څه شوه؟
ملالۍ لکه چې چای راوړي.
هو، ویل چې ورینداره به مې چای رادم کی زه به یې راوړم.
هغه د راغله او چای یې راوړ.
سنگی لالا، چای مې راوړ، اندلته کېدم.
نه ملالۍ، راځه دلته یې راوړه.
ښه ده لالا.
ملالۍ لورې، په دې تیږو کې ورو ورو راځه، چې پښې دې په تیږو کې خوږ نه شي او چای هم درنه توی نه شي.
ښه ده مورې، تیږو ته مې پام دی.
ښه ده شې ملالۍ لورې، چای هم دلته کېږده.
ښه ده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې، دا پیالې دې څنګه د رخت په ډوټه پټې کړي دي؟ ویرېدی چې مرغانې درنه ونه تښتوي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
ښه، له مچانو نه؟
هو، هغه ډاکټر یې چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
وی جار دشم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنگینه زویا، تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
ښه ښکلی جوړ کړئ، او زما نانځکو ته به.
خو ورته ووایه ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وی نانځکې به پکې لوبوم، سندرې ورته وایم.
امید سویا، دا څه شی پکې جوړوي؟ چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچا کار کوي.
مورې، د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په دې کونج کې او ځای جوړم. خو ګوره مورې، یو کار به تام کوي.
وایا مور دې جرشه، زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي، نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي، چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نه شي.
ښه، په سترګو دا اسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویه، اصل نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغي به دې تڼاکې وو.
کاشکې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه، خدای دې نه کوي دا رقم خبرې ولې کوې؟
تا اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې را ټکور کړې، اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې را ټکوري کې.
ښه، دا خبره ده.
هو مورې، شکر چې تا لرمه چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویه. دا څه موده کله لرګي ماتوې، کله په ځمکه کې کار کوې، لاسونه دې پکې پاخه شول.
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه هم لکه مڼې او انار پاخه کړي، چې یوه یوه له څانګې راشکوم.
امین زویا، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وې اورېدلې.
د امید مورې، داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه و اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي.
د امید پلاره، ستړی مې شې،
ژوندی اوسې.
د امید پلاره، کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. او په دې
یار، په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوئ، هسې نه چې وزیر وکم او د توتی غوندې والوزم.
نه زویا، د توتی غوندې به نه الوزې، بیا زنګلو ته در پسې نشو درتلای. رښتیا زویا، بله خبره مې کوله.
وایه پلاره، څه دې ویل؟
احمد خان ته دې نصیحت وکاو کنه؟
پلاره، نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل، هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا یې ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل کنه؟
څه ووایم، زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشې ټکول دي.
خا چې دا صدا زبې میرمنه ته وایم ګوند د هغه خبرې پی ولګيږي.
نه نه پام دو امید مورې چې میرمنه ته ونه وای. همت خان سرتمه بنی ادم دی، میرمنه ته په غوسه شي او په کور کې به خوش خپګان جوړ شي.
یارا چنارګل او همت خان زه خوایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګل تیګه گزاره کا چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مز د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه اول دې خیالي ګل گزاره کی.
سمه ده تراکه زوی لوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. ګورانو کور دې نه غلې ډک شه.
چنارګله تا نو خو خیالي لري گزاره کړه کنه.
خود به این لری گزاره می زوره و را ده کوتر و آگهی خوڑه لی دیدو.
خا راکا بوس نو زمان او بد ده او بولی دل چه در طول نمی یو متر لری گزاره کرا.
منم ده ما تا مصیبت ده بگاده لکه چه بیاده کلانگی چه کور با خوڑه لی ده.
آقا دای عاشقم را آقای رازی خیل توکی پیکو.
یارانو مارانو سنگ سر خانده. یاران ماران پریده که پوریختی عاشقی داتی که گزاره که.
تصور چه زده سلمانه بکس رو تکیدم ناقصی یاو دو دری.
یار عاشقا و دی شرم اولم دو متر تر چنارگولم شاتا پاتی شوی.
و خیانی در تخوایی نوم دی عاشق ده او زور دی تپوسم نو
خلا ده سامه خوزاوا ده کلنگی چرگانو غلا.
نا عاشقا تو سپریختی پا چه عاشقوی که هستی دی دانو ماوایی خیلی ده.
نو پتایی چه
په ماهی والی څه نه موږ په کلي کې داسې څوک نه پرېږدو چې نومې لوی او ښکلی په ځان کوي خو ګوردا پکې نه وي.
عاشقه خیر دی ورته ووایا چې کوم عاشقي دې کړې وي خیالي ته یې ځواب ورکړه کنه.
ما مې ځوره وایې وایم د دواړو په عاشقي مې نه ده کړې.
نه نه دا خبرې نشته وایم ښه پریمان عاشقي کړې ده خو اوس هسې ځان تېر باسي.
یه یو چاویل شد کوی قاف بکومی خواه پیره ما یادو مایده مایده دول بای ورطا واکه بیا کوم دیور پسی را غلای و دیو لدارا دی خوشحال خیلو کلی ترا و تکتی ده.
یارا وایم کریکتا داسی بی بیا خوی داشق نو مبارک شا.
وای مبارک مبارک
مبارک مبارک
نه مبارک دای تاسی او دای دا عاشق دا سلمانه بکس.
کور دی دا غلی نکشا چیر تا ناری و داریگا
هلی هی هلی را دوشه کنی و را دوشه هی.
هلی مطا موزی مطا را و داگا مایدان تا سی دا عاشق دول تا چانانه دینو کن.
ای تا تا این دا عاشق نوم با ناخلی خیالی ها عاشق خطر شو عاشق ترای تب شو عاشق مر شو.
تو خو ملی داد سوی عشق زونده زونده داده مست دول گلم به شاباش داتن نقبه پکی و نیسا چه زوانانه تر وکی.
همت مصیبت تا تا ویم ده کلنگی چرگانو غلا زستا سواتر لپار دول نو آم.
نو بیاده چه دو پار دول وی.
زماخ پن بخصد ده چی آوزا طول کریوار را طول شی یا با تم پی خبر شی.
مات خاله دی عاشق به خبره پسې مه ګرځه راځه خپله اتڼ دې کوه.
وایم چې زما د نور غټ ده تا اتڼ ونه کې.
ته چکه بوهه ستا ډول ته موږ نه ګډېږو موږ همداسې بې ډوله ګډېږو ستا یې پکې څه کار دی.
تمشه دغسې مات خانه وایم مه مرې عاشقه ګوتې دې وایم مه خوږېږه په دې غرام بېدلې ډول تمشه
What's چې دا عاشق نو بیا وانخلی او کړه تا ټول داخله په تا سره ته ماته او
عاشق ته د لیک دا ټول غلای کا چې په خبرو سره پوښواله کا
دای ټول غلای مالک صاحب
خاوس دا وای چې په دې شنه سار کې څه خبره ده چې ډول ډنګو
مالک صاحب نه نه پری دی په دې کله کې اوسو تا نه دی چې ژوند درته سور اور کړای دی
دا څوک دې چې تا زاروي والکه
مالک صاحب قربان دي سب یو د دې کوله کې چرګانو غل دی ته وای یو
خیاو
او بل د کاوترو منګرای دی او بل د ژوند کی در دی ته وای دوا درې
یار عاشقہ په یو دوا درې دې سپونه شو د کولنګي چرګانو غل څوک دی د کاوترو منګرای کوم یو دی او د ژوند گیډړې بیا څوک یاد وی والکه
مالک صاحب قربان دي سب د کولنګي چرګانو غل خو دغه مصیبت دی مصیبت
ها او دا د کاوترو منګرای بیا څوک شو
د کاوترو منګرای ته پختنه ای او پد وخته او د ژوند گیډړ چنار بل
خنو دوی تا ته څوای ولید یا زروی والکه
مالک صاحب لا دیو کرزا خپل نو میرا باندې سرور کرزا ولای دی دا عاشق په نوم می رشخان وای رشخان
دوی ته به مونږ نصیحت وکو چې تا و نه زروی خدا نه غره دی ول ډنګ ولا
مالک صاحب حضرت خان ته دې کلی مالک زما حرز واورا
خو وایا غوګ می دی
مالک صاحب قربان دې سب زله دې ورس عاشق نه يم ما ته شاله ونګیل وایا نور به ټول ما ته شاله ونګیل وای وا به ریدال
سمدا عاشق نه شاله ونګین به دی بولو خو یو کار به تم کوي
مالک صاحب وایا څو کم درته
یو ډول به بیا وه او ټول کلیوال برا ټول کې
د سره پاره مالک صاحب
ورته به وای چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د خسیا په اړه کې ګټوري خبرې کوي
پوسترګو ډول به خود وه خو یو کار به تاسو کوي چې عاشق شاله ونګین شو
سمدا دا دې زم وای چې عاشق شاله ونګین شو
شاله ونګین یا را شاله
ای وکلی والو شور مکوی د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی
کلی والو از مونږ هیله دادا چې وطنوال مو روغ جوړ وي د مرزونو علاج وشي او صحیح لار خوونه ورته وشي
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دې منم بالکل انداسه ده مونږ ستا خبرو ته تګیو چې د ډول غږ مو واورې ده درته راټول شو
چنار ګل احمد رېګا په خپل ځای کې کینا د ډاکټر صاحب خبرو ته غوښه
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکې هم دلته د خوشحال خېلو کلی ته راغله ده چې خزو اونجونو تاسو هی مشورې ورکی
ډیر ښه خدای دې تاسو ته اجر درکې ډاکټر صاحب زم ستام مریض یم ته ما وګوره چې اوس څنګه
حاجی صاحب شیرینا تا خو د زړه حمله تیر کړې ده همدا دوا بخوري درانه کارونه به نه کوي لمالګ او غړیو نه به ځان ساتي
ډاکټر صاحب اوس خو ځان را تخخ کاریږي چې دا د زیړو غړیو د خوړلو اجازه دی راکړې وې نو خبو
حاجی صاحب ته له ځان سره ظلم مکوه زیړ غړی د زړه مرض ته زهر دی زهر
ډاکټر صاحب د زیړو غړیو اجازه ورته ورکا حاجی صاحب ته ما د جرم دی د مز د غنمو یو من قدر نه نی ورکړې دی هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي
چنار ګولا ستای کور ودان خونی نی خیالی گل پا کوترو خورلی
خیر دی یو من دقا نمونی نیبا نوریم دارودم زخود زمرد نیم
واچه نارگولا
چوائی کاکا خوشالا
خلی تا کلوب واچوا چه داکتر سب کلیوالو تا خبری وکی پا مرزونو او د مرزونو پا علاجی و پوهوی
خدا داده خلی تا می کلوب واچوا کاکا خوشالا کلی هم تا دو واسکت پر جیب که که دا
خواه داکتر سیب پا دیم او پو هوا چه دازموک پا کلی که وقت پا وقت مریضه وی چه دا با چه وجه وی؟
کاکا خوشحالا دا انسانی جوان سرا تکلیفونه او مریضه وی خو منگا و تاسو باید دا زان ساتنه وکو که خدای مکا مریضان کیگو زر دا زان علاج وکو
نو داکتر سیب تا چه وای چه موک بالا مرزونو چنگ زان نو ساتو
کاکا خوشاله تاسو خود شمس له ناروغي خبري است چې په ناپاکو زینو کې لوب کوي او ناپاکي او بیم سکلي وي نو زکه خو یو دم ناروغ شو
او بالکل همدا سی وا
حاجی صاحب کوم پاکي او صفائی ته پام وکړو که پاک وړه او پاکي او بوسکو د خورلو لوخي مو پاک وي د اوسېدو ځای مو صفاوي خپل ځانونه او کالي پاک وساتو کې دای شي چې لډیرو مرزونو نه ځان وساتو
ډاکټر صاحب زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخم لګیږي هغه خو به ډېرې پاکې وي که څنګه؟
چنار ګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګیږي بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنار ګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوي که زما د غنمو نینې.
حاجی شیرین د زړه مریض دی، زیر غوړی ورته هیڅ ښه نه دي. او هو رښتیا، یو بله ضروري خبره هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کوي.
یاره ډاکټر صاحب هسې د جار شم، دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه، ستا دا ټولې خبرې ښیک لکه منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودان وي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړئ، هم به د خوسا اوبو له بوی نه خلاصی او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والا که غونچه ګوله د سودا پنډې په شا ده او خادي خوا ګوري څه دې ورکړي دي؟
شاغا څه مې نه دي ورکړي. تو ساس فیروز موټر چیرته دی؟ کلي ته روان یم.
غونچه ګوله لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولي دي، سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې په هوا کېږي.
کور دې والا هغه د اوبه لیده.
شاغا څنګه شو، موټر ډک شو که نه؟
استاد فیروزه بس ډکې وبوله، دا یو غونچه ګل کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچه ګله
ته صبر، دا پنډ رانه واخله چې درنه ولولوږي. ګوره بنګړي پکې دي، مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان خام دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګل مات شو.
اچی پاتې غونچه ګله دا خو له بنګړې نه هم په اسانه ماتېږي.
هلکه شاخه غونچه ګل مه پاسه بابا،
هسې ټوکې ورسره کوم. سواری پوره ده استاده، زله خیر.
شاخه سهار یې د خوشحال خېلو کلي کې دغه ډنګه وله چې خبره به څه وه؟
ته نه یې خبر؟
نه زه نو څه خبر یم.
ته نو د فیل په غوږ کې ویده یې. خبره دا وه چې عاشق خپل نوم بدل کړ.
یا په دې خو زم نه یم خبر، نو بل نوم یې په ځان کې وښوده.
او عاشق اوس شالونګین شو، شالونګین. غونچه ګله که زما منې ته یو کار وکړه.
وایه څه وکړم؟
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي، واخلې واخلې شالونګین رانج، واخلې واخلې شالونګین ورېښم.
غلا شالکه خوش کړې ته مه کوه، د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده.
بیبی ما دې نه ترورې که په دې ښځو لږ غږ وکړې چې شور دې نه کوي نو په خبره به سره پوه شو.
وا ښځو وانجو نو آرام شئ، شور غلی کوي چې فرزانه زموږ او تاسې لپاره له کلینیک نه راغلې ده.
زما غږ خو
اورئ؟
زموږ صحي ټیم ما ته وویل چې زه کلي ته راشم او تاسو ته د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لارې چارې وښایم.
فرزانې ترورې ما ته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم.
چې زر ځوان شي؟
هو، چې د مور او پلار خدمت وکړم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګېډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
واشم سبچو هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم.
وی دا خو نسرین ترور ده.
نسرین ترور؟ وا نسرین ترورې
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین غږ مې اورې؟
اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا راپاڅه.
خیر دی خاله نسرین، راپاڅه، ته خدایامې دا خبرې تا ته لا ښې دي.
ښه ځه بیا به درشم.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدوار مور دی څو کی چم خپل پتن روغوی او امه په ګیډه کې ماشوم روغوی
خو خو راګ دی کوي ډیر آرام دی کوي د کور کار دی په داسې اندازه کوي چې ډیر پکې نستړی کیږي درانه شیان دی نه پورته کوي دومره دی ودریږي هم نه چپه ودری دوستړی شي او دومره دی کینی هم نه چپه ناسته دی ستړی شي
فرزانه خورې دا خو خوراک لکه څه شي
خو خوراکونه لکه غوخه د مای غوخه شیدې مستې هګۍ سابه دال او میوه دا ټول خو خوراکونه دي
فرزانه یو خبره ده چې امیدواره مور ډیر زر زر وګی کیږي دا د سوکی
آفرین شبنم دا د ډیره ښه پختنه وکړه امیدواره او دوه ځانه مور لکه دوه تنه داسې ده امیدواره مور باید په ورځ کې څو څو ځله ښه خواړه وخوري چې هم پخپله تندرسته وي او هم یې د ګیډې ماشوم روغ او جوړ وي
چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي
دا ډیره ښه پختنه ده ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي خو ګورئ د مور ورګه ماشوم ته ډیره ګټه لري
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي لکه چې په تاسو ناوخته دی نورې خبرې به بیا سره کوو
درنو دوستانو تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د خیر روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی تر بیا مو روغتیا په برخه خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو وريدونکو سلام د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي ځوانان چاید لری کې دی شی و برخې سپما کړي خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي زاهد د ځوانانو لړډل یو دی چې سپما نه کوله یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ
ما درامه درلوده وظیفه میو خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دم سپما و نه کړله ورسته بیا ستونزه دار په خصوصي ملګرو ته اړسو ما نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغی مرسته و غواړم چې دا ډیره سخت وو په دغه شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې
نصیب الله ستانګزای غزوان دی چې وای ځان ته سپما کوي ځکه دا یې زده کوونکی دی او باور لري چې پراتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دای باید له مالی اړخه ځان ورته تیار کړي
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه ما زه زیات وسایل ته اړتیا لرم او ضرورت لرم دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورسته تر بلې پر زیاتې دودي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره سم داسې پاتې نشي. زه باید دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې ده، ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پلانډو چپو.
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع سي؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. د کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه ترکه که دی له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده، او کله کله که ورسره کښېنو یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتېوالې کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د ته بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نس کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د س یو چا په توګه چې مبهم انسان د س یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د س یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی د ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانه د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف ده ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي وهله وهله بالاخره سټیسفای سي اشباه سي او خوسیږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کېدای سي خواله رسنۍ هغه کېدای سي مخالف جنسي هغه کېدای سي نشي هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دا ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي اواغ انسانان چې ټمبل دي باندې لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دینه کی ستونزه دی غټینه د خطاګان د اصلاح کی په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کی دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالوش جوړ کی دریم مورید یا څلورم مورید چې فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سیس زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دای دې په دې فکر وکړي د ځوان چې دای سهار تر بیګا څه کوي کدی په دې متوجه سجده سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ میدان کې منډې وي یا سهار تر بیګا د سړکوب سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دو اړخ لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغۍ دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپله هم کوي چې دا حل کي یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کي او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغۍ نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
چرا نشی مرا